د ازادي رادیو یو ساته پښتو خبرونې ته شرغلاست. السلام علیکم. د ماسپښین 2 بجې سوی د ازادي رادیو د پښتو خبرونه ز ملالی بشیر د امان امیرزی په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. افغان حکومت وایي د یو میکانیزم لمخې به هغه سیمې چې له وسلوالو نیسي په ښه توګه وساتي. او همدارز اروپا خوست کې د پولیسو له روزنیز مرکز څخه له مسلکي زده کړو وروسته 241 پولیس فارغ سول. په دې یو ساعت خبرونه کې ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي هیلری کلنټن د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ د چوکۍ یوازینی کاندید ده چې د دې هیواد په راتلونکي باور لري. همدارز اورو چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري سار علی خان امر کړی چې د هغه پاکستانی ټبری برتانوي شذې د وجل کېدو په اړه د چیرنې وسی چې د ژوند ملګری وای کورنۍ ل دې کباله چې د هغوی د خوښ خلاف واده کړی وو وجلې ده. د دغه خبرونو تفصیل به ورسته وړاندې سي. لمړی د افغانستان اړوند خبرونه له ناجیه صافی څخه اورو.
افغان چارواکي وایي حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د اساسي قانون پر تطبیق د سار کمیسون وړاندیزونو ته پته مده. د افغانستان دفاع وزارت وایي جدي هڅې کوي تر څو د یو میکانیزم له مخې هغه سیمې چې له وسلوالو نیول کیږي وساتل شي. او د افغانستان د پخواني پاچا علي حضرت محمد ظاهر شاه د نهم تلین مراسم نن په مرنجان غونډۍ کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ترسره شول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان اجرائیه رئیس وایي حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د اساسي قانون پر تطبیق د سار کمیسون وړاندیزونو ته پته مده. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی هڅې روانې دي سو د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره قانوني لارې چارې پیدا شي. د هڅې وروسته له هغې پیل شوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر غني دویم تقنیني فرمان هم د ملي شورا د ګډې کمیټې لخوا رد شو. د افغانستان دفاع وزارت وایي جدي هڅې کوي تر څو د یو میکانیزم له مخې هغه سیمې چې له وسلوالو نیول کیږي وساتل شي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیرنن د یو خبري ناستې په پای کې ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې داعش ډله په جدي ډول ځپل شوې او ورڅخه په نیول شوو سیمو کې تحقیقات روان دي.
سیمی باید وساتل شي، هلته باید محلي پولیسو، ملي پولیسو، نظم عامه او کچېری ضرورت وي د ملي اردو بیزونه جوړ شي، هملته ځای په ځای شي، تحقیقات ورته وشي.
په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي تر راتلونکو څو میاشتو پورې به په بیلابیلو ولایتونو کې په یو وخت وسلوالې ډلې په نښه شي. د افغانستان د پخوانی پاچا اعلی حضرت محمد ظاهر شاه د نهم تلین مراسم نن په مرنجان غونډۍ کې په یو لړ رسمي مراسمو سره ترسره شول. جمهور رئیس غنی په دې اړه جوړ شو مراسمو ته په لیږلي پیغام کې پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د خیر او برکت سمبول بللی او ویلي دي چې تاریخ به کله هم د ملت بابا هیر نه کړي. په همدې حال کې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله چې په دې مراسمو کې ګډون کړی و وویل چې پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه تل د هیواد د خوشحالۍ او آبادۍ په فکر کې وو. د افغانستان پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه په 1948 کال کې د زمري په لومړۍ نیټه د 29 کلنو په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې. او په کابل کې د مدني ټولنو یو شمېر استازیو د شهیدانو په نوم د دهمزنګ چوک له نومولو سره مخالفت څرګند کړ. د مدني فعالانو نن له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دهمزنګ چوک د عبدالوکیل نورستانی پونوم دی او حکومت باید له خپلې وسنۍ پریکړې لاس په سر شي. مدني فعال عطاالله حیران په دې اړه وویل
ولسمشر غنی دی د افغانانو له وسلې څخه ناوړه ګټه نه پورته کړې. د مزنګ دغه سلولاره چې د یو ملي غازي چې هم د تاجک ویاړ دی، هم د هزاره ویاړ دی، هم د نورو قومونو، مونږ هیچا ته دا اجازه نه ورکوو چې زمونږ ترمنځ تفرقه رامنځته کړي او دا چوک په خپل سر باندې د چا په نوم کې. دا صلاحیت رئیس جمهور نه لري.
دوی وایي که حکومت د دهمزنګ له چوکه د شهیدانو نوم لري نه کړي، خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له اجمل لاند څخه اورئ.
ازادي راډیو دا امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وای هیلری کلینټن د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر د څوکۍ یوازینی کاندید ده چې د دې هیواد پر راتلونکي باور لري. باراک اوباما هیلری کلینټن د امریکا راتلونکي ولسمشر راو بللاو زیاته کړه چې نوموړي کولای شي امریکا پیاوړې کړي.
I can say with confidence there has never been a man.
There was a point menan ویل شم هیڅ کله یو خزه یا سړی نه زه او نه بل کلینټن او نه هم هیڅ بل سیو د هیلری کلینټن په اندازه د امریکا د ولسمشر د څوکۍ لپاره وړو. ولسمشر باراک اوباما دا څرګندونې نن د ډیموکرات ګوند په ملي کنونسیون کې وکړې. تر دې وینا یو ورځ مخکې په فلادلفیا کې د ډیموکراتانو ملي کنونسیون هیلری کلینټن په رسمي توګه د امریکا د ولسمشر په راتلونکو انتخاباتو کې د خپل ګوند کاندید ونوموله. بل خو د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې یا سی آی ای پخوانی رئیس یو آر بیا ټینګار کړی چې د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې جمهوري غوښتونکي کاندید غواړي د روسیې اغیز په انتخاباتو کې راکاږي. لیون پنیتا چې مخکې تر دې د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې د رئیس او د دفاع د وزیر په توګه دندې ترسره کړي، دا خبره د ډیموکراټانو په کنونسیون کې وکړه او وی ویل ډونالډ ټرمپ زموږ له دښمنانو څخه غواړي چې په انتخاباتو کې د اغیز لپاره د امریکا پر ضد انټرنیټي بریدونه او یا استخباراتي هڅې وکړي. ډونالډ ټرمپ د هیلری کلینټن هغه ایمیلونو ته په اشاره چې وایي هڅ کړي دي ویلي هیلری هیله لري چې روسیه وکولای شي دا ډیر سره ورک شوي ایمیلونه پیدا کړي. کرملین د امریکا د ډیموکرات ګوند د ایمیلونو د حق کولو تور رد کړي، ویلي دي روسیه هیڅکله د نورو هیوادونو په انتخاباتو کې لاسوهنه نه کوي. د امریکا د فدرالي انتخاباتو وبخې د امریکا د فدرالي سیړنو ادارې د پټو اسنادو په وړاندې د هیلری کلینټن چلن سیړلې ده. هغه ډیره به احتیاطي بللې خو تیر میاشتې ویل د هغه خلاف جرمي سیړنې نه کوي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان امر کړی چې د پاکستاني ټبري برتانوي خسي د وشل کېدو په اړه د څېړنې وشي چې خوند وایي کورنۍ لدی قبل چې د خوې د خوخ خلاف واده کړی او وشل ده. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت وایي نثار علي خان د چهارشنبه په ورځ له پولیسو وغوښتي چې سامي شاهد د وشنې په اړه دي خپل څېړنې چټکې کړي. نوموړي هغه مهال د پنجاب په ایالت کې د خپل کورنۍ لیدلو ته ورغلی و مړه موندل شوې ده. پولیس وایي د دې میرمنې کورنۍ ویلي چې د جولای په 10 نیټه نوموړي په خپل کوټه کې مړه موندلې ده. د سامي د مرګ اصلي دلیل لاروخانه نه دی. پولیس وایي دوی له مشکوک کسانو تحقیقات کوي او د عدلي طب رپورت منتظر دي. دا سیمه د پولیسو مشر مجید اکبر ویلي په دې اړه څېړنې روان دي او د کورنۍ له غړو یې پښتنې ګروي کنه کوي. د امریکا سره د اړیکو لپاره د شمالي کوریا لوړپوړي چارواکي واشنگټن تورن کړي د هغه اشخاصو پولیس کې چې بندیزونه پرې لګیدلې د کیم جانګ اون په شاملولو ترنګلتیا ته لمن وهي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو په وزارت کې د امریکا د چارو د څانګې مشر هان سانګ ریول د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د پنځمه په ورځ ویمرخي کې ویلي د امریکا وروستیو اقداماتو د کوریا په ټاپو وزمه کې د جګړې وضعیت رانیشته کړی دی. دا و خبر.
ازادي رادیو اوري او دادي د دې سات مهم موضوعات. افغان حکومت وايي د یو میکانیزم لمخه به هغه سیمه چې له وسلوالو نیسي په شتو غواساتي.
خبر را ده چې هغه سیمه باید وساتل شي، البته باید محلي پولیسو ملي پولیسو نظم عامه او کچېری ضرورت وي د ملي اردو بيزونه جوړ شي، عملته ځای په ځای شي، تحقیقات ورته وشي. نو د دې په اساس باندې هم دا زموږ تدابیر دي چې باید د پاره ونیول شي.
په خوست کې د پولیسو لرو روزنیز مرکز څخه له مسلکي زده کړو وروسته 241 پولیس فارغ شول.
د دغه زده کړو سره به پولیس نور هم پیاوړی شي او خپل خلکو ته خپل وطن ته به د خدمت جوګه وګرځي.
د هندوستان د کرکټ د معلولینو ټیم د پروژې مدیر جی پی ملک د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د زړه د حملې له امله سا ورکړي.
خوشنۍ سره باید ووایم چې تېره ورځ په کابل کې د هندوستان د معلولینو کې تسلیم لوبلې د پروجیکټ منیجر مخکې دی چې خپل هیواد په لور روان شي د شاور اخیستلو پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکړ.
په نورو موضوعاتو کې به واورو چې د جی اس سی په نوم یو افغانه کمپنۍ د $1.5 میلیون په ارزښت د نوي کابل بانک اخیستونکې ده. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه سپورت او همداراز کور کلی اوریدل مه هیروئ. ازادي رادیو اوری د افغانستان حکومت وای جدي هڅې کوي ترڅو د یو میکانیزم لمخې هغه سیمې چې له وسلوالو نیول کیږي وساتل سي. د دفاع وزارت وین جنرال دولت وزیر په ننګرهار کې روانو عملیاتو ته اشاره وویل چې دغه ولایت کې د داعش ډله په جدي توګه ځپل سوې او ورڅخه په نیول سویو سیمو کې تحقیقات جریان لري. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي تر راتلونکو څو میاشتو به په بېلابېلو ولایتونو کې په یوه وخت وسلوالې ډلې په نښه سي. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې هڅه کوي څو له وسلوالو په تصفیه سویو سیمو کې ښه حکومتوالي رامنځته کړي. په دې اړه نور حال قسیم سولمل راکوي.
دفاع وزارت ویل داعش جنګیالیو د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ تر بشپړې نیولو وروسته د دغې ولسوالۍ د ساتلو لپاره لازم تدابیر لري. د دغه وزارت ویاند جنرال دولت وزیری د پنجشنبې په ورځ د یو خبري کنفرانس په پای کې ازادي راډیو ته د هغو اقداماتو په اړه معلومات ورکړل چې حکومت یې له داعش ډلې په تصفیه سوو سیمو کې په پلان کې نیولې دي.
خبره دا ده چې هماغه سیمې باید وساتل شي، هلته باید محلي پولیسو، ملي پولیسو، نظم عامه او که چیرې ضرورت وي د ملي اردو بیزونه جوړ شي، همالته ځای په ځای شي، تحکیمات ورته وشي. نو د دې په اساس باندې همدغه زموږ هغه تدابیر دي چې باید یې دپاره ونیول شي.
نوموړی وایي په ورته وخت کې د ننګرهار په چین، هسکمین ولسوالیو او په شاوخوا ولایتونو لکه لوګر، کونړ، نورستان، لغمان او د غرز بدخشان او پکتیا کې هم د ځانګړو ځواکونو لخوا عملیات جریان لري څو د غوسیمو ته د وسلوالو د تېښتې مخه ونیسي. د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې په ننګرهار کې د داعش په وړاندې د قهر سیلاب په نوم عملیاتو په نتیجه کې تر اوسه سلګونه د داعش جنګیالي وژل سوي، لسګونه ټپیان او څلورویشت اسیر نیول سوي دي. جنرال دولت وزیری وای د دې ترڅنګ د افغانستان په نور برخو کې هم په تیر دوه اونۍ کې د عملیات په نتیجه کې د طالبانو لسکونه غړي تلف سوي او 950 ژوند نیول سوي دي. د کورونی چار وزارت ویان صدیق صدیقی هم د پنځشنبه پر ورځ خبريالان ته په دغه غونډه کې ویل چې تر راتلونکو څو میاشتو به د بیلابیلو وسلوالو ډلو د ځپلو لپاره د ننګرهار ترڅنګ په نورو ولایتونو کې هم وسلوال په نښه سي. د وای موږ به تر څو میاشتو پورې په شدت سره په کندوز، تخار، بغلان او ننګرهار کې یو وخت د ډلې په نښه کړو. په ورته وخت کې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندي منیرې یوسف زاده په همدې غونډه کې خبرې اعلان وویل چې دغه اداره به له امنیتي ادارو سره په همغږۍ په نیول سوو سیمو کې د خلکو د ملاتړ د جلبولو لپاره اقدامات وکړي.
زمانی که در ولسوالی های مختلف جنگ هست و بعد از پاکسازی بشه، اداره مستقل ارگانهای محلی کوشش میکنه حکومتداری خوب تمثیل بکنه تا بتونه در عینی که تامین امنیت صورت میگیره عرضه خدمات هم به وجود بیاید تا مردم سطح رضایتشان بیشتر شود و همچنین حمایت بکنند.
میرمن یوسف زاده وای په جنگ ځپلو سیمو کې به دایمي ولسی شوراګانې هم رامنځته سي ترڅو د خلکو ضرورتونه له حکومت سره شریک کړي. د ولسی جرګې یو شمېر استازي هم وایي افغان ځواکونه باید کوشش وکړي ترڅو هغه سیمې چې د زیاتو ځاني او مالی تلفاتو په بدل کې تصفیه کیږي وساتي. اسمت الله شینواره یو له دغو استازو په ننګرهار کې د دولت وروستي عملیات ستایي خو ټینګار دادی چې داعش او یا نورې وسلوالې ډلې باید تعقیب او پټنځایونه په بشپړه توګه له منځه ولاړ سي. محمد قسیم سولم، ازادي رادیو کابل.
و موردل چې د افغانستان حکومت وايي جدي هڅې کوي ترڅو د یو میکانیزم لمخې هغه سیمې چې له وسلوالو نیول کیږي باید وساتل سي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
زموږ ژغله ازادي رادیو اوري. د چهارشنبه په ورځ په خوست کې د پولیسو له روزنیز مرکز څخه تر دوه میاشتنیو مسلکي زده کړو وروسته 241 پولیس فارغ او د پوځي خدمت لپاره د مرکز او ملسوالیو امنیي قومندانیو ته ور وپیژندل سول. د خوست پوځي چارواکي وایي مسلکي پولیس له یوې خوا خپلې دندې په ښه ډول ترسره کوي او بل لوري ته په خپل قانوني او نیک چلند سره د ولس همکاري هم حاصلولی سي. نجیب الله لوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د خوست پوځي چارواکو مدني فعالانو او دینی عالمانو د پولیسو وغوښتل چې د خلکو ستونزو ته په وخت رسیدګي وکړي او د رښتینې او صادقانه خدمت له لارې د خلکو ډیر ملاتړ لاسته راوړي. دوی یاد څرګندونې د خوست د پولیسو د روزنیز مرکز څخه د 201 سرویختو فارغینو د سوګند پورته کولو په مراسمو کې پولیسو ته وکړي. د خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت وویل چې د مسلکي زده کړو په ډیرېدو سره د پولیسو په لیکو کې د ځانی تلفاتو کچه ټیټه شوې او د خلکو همکاري هم ورسره زیاته شوې ده. جنرال غیرت نویو فارغینو څخه په ټینګار غوښتنه وکړه چې خلکو سره لا ښه سلوک غوره کړي ترڅو ولسي باور ورباندې ډیر شي.
د دغه زده کړو سره به پولیس نور هم پیاوړي شي او خپل خلکو ته خپل وطن ته به د خدمت جوګه وګرځي. او ټولو پولیسو ته مې امر دغه ده چې کومې زده کړې کړي دي هغه خلکو ته پام کې پلی کې او خلکو ته وخی چې زه د دې وطن رښتینی صادق او وفادار بچایم.
د خوست یو تن دینی عالم او د مجاهدینو د شورا مشر مولوی سردار زدران سرتیرو ته وویل چې دوی تر ټولو مهم دینی او هیوادنی مسؤلیت پر اوږه اخیستی. د ویل قومي مشران مجاهدین او دینی عالمان د خپل افغان ځواکونو تر خوا ولاړ دي.
څنګه چې د خپل کور دپاره د خپل اولاد دپاره خدمت کوي داسې د دې ټولنې او د دې هیواد او د دې خاورې دپاره خدمت په ځان فرض وګرځوي. درته وایم چې د علماو مجاهدینو او قومي مشران ستاسو سره په څنګ کې ولاړ دي، په هر قدم باندې به ستاسو د امر تطبیق کوي او ستاسو سره په څنګ کې درسره.
د پولیسو د روزنیز مرکز څخه دوه تنو فارغ شوي ځوانانو خپل احساسات داسې په ډاګه کړل.
نوم مې رئیس، په خوست ولایت کې د تعلیمي مرکز نه اوس فارغ یم. مونږ په خپل افغانستان ته خدمت کوو، په کلکه سره مونږ امنیت نشو. افغانستان زموږ کور دی، ساتنه په موږ باندې فرض ده، باید افغانستان جوړ کو.
کرابدین دی سپیر ولسوالۍ اوسیدونکی یم. ان شاء الله زه به د خپل وینه په وطن نسکم او ما ډیره سالمه روزنه لیده ده استادانو لخوا. ان شاء الله تعالی د موږ سر په بدل کېږي، موږ د خپل افغانستان د خپل شخصي خلکو ته د سر په بدله خدمت کوو.
دیادوانی ورده په خوست کې د پولیسو له روزنیز مرکز څخه تر اوسه په 11 دورو کې 1015 سرتیری فارغ شوی دي. که څه هم د امنیه قمندانۍ چارواکي په یاد ولایت کې د پولیسو تشکیل لخی، خو بل لوري ته ویل کېږي چې په دې ځای کې هم سلګونه پولیس د حکومتي چارواکو، وکیلانو او مطرحو کسانو د امنیت لپاره توظیف شوي او په دې توګه پر خپل وخت د وظایفو د اجرا لپاره د پولیسو کمښت موجود دی.
زموږ غله ازادي رادیو اوري که د انټرنیټ اسانتیا لري ازادي رادیو په انټرنیټ کې واوري azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د جی اس سی په نوم یو افغانه کمپنۍ د $1.5 میلیون په ارزښت د نوی کابل بانک اخیستونکې ده. د افغانستان د مالیه وزارت د سه شنبې په ورځ د دې کمپنۍ له وړاندیز وروسته ویلي چې د یادې کمپنۍ اسناد د دوی لخوا څیړل سوي او مرکزي بانک ته لیږل سوي دي. په ورته وخت کې د جی اس سی کمپنۍ مسؤلین له مرکزي بانک غواړي چې د اخیستلو وروستي پړاو ته ژر زمینه برابره کړي. یوسف خان زدران په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان مالیه وزارت د نوی کابل بانک د اخیستلو لپاره د جی اس سی یا جاینټ سټاک کمپنۍ لخوا وړاندې شوی نرخ اعلان کړ. د یاد وزارت د خزینو رئیس محمد اقا کوهستاني وایي چې دې کمپنۍ د نوی کابل بانک د پیرودلو لپاره $1.5 میلیون نرخ ټاکلی او تر څنګ یې د افغانستان بانک سره د $40 میلیونو تضمین ایښودلو ته تیاری ښودلي. د ښاغلي کوهستاني په وینا د جی اس سی په نوم افغانۍ کمپنۍ ژمنه کړې چې د نوی کابل بانک پیر په صورت کې به تر راتلونکو 5 کلونو پورې په یاد بانک کې $1 میلیارډ پانګونه وکړي.
متشکل از وزارت اقتصاد،
د اقتصاد او عدلی له وزارتونو، ملي تدارکات و اداري او نوې کابل بانک څخه جوړ شوی کمیټه د مالی وزارت تر مشرۍ لاندې ټولې تخنیکی څېړنې بشپړې کړې دي او اوس دا نرخ او راپور په رسمي شکل د افغانستان بانک او نورو مقاماتو ته سپارو. د مالی وزارت د نوې کابل بانک د خصوصي کولو اعلان د روان میلادي کال د مارچ په میاشت کې کړی و. لاغې وروسته د مسلم کمرشل بانک په نوم پاکستاني او د جی اس سی اریانا په نوم افغاني کمپنۍ د یاد بانک اخیستلو ته لیوالتیا ښودلې وه. د مالیه وزارت وایي چې د مسلم کمرشل بانک نه دی توانیدلی چې شرایط پوره کړي او له لیسته یې ایستلی دی. نوی کابل بانک تر هغې وروسته د دولت تر کنټرول لاندې فعالیت کوي چې د پخواني مدیریت لاندې په 2010 کال کې د مالی بحران سره مخ شو. د افغان چارواکو په وینا هغه وخت له $900 میلیونو څخه زیاته پانګه د کابل بانک ګډونوالو له دې بانکه باسلې وه. د انتخاباتي منډو ترړو په وخت کې او له هغې وروسته د جمهور رئیس غني یوه مهمه ژمنه دا وه چې د کابل بانک دوسیې ته به پاملرنه کوي، د کومې چې د بیا څېړلو امر ورکړ. په ورته وخت کې د جی اس سی د کمپنۍ یو مسؤل عبدالمنان شیوا ازادي راډیو ته وویل چې کمپنۍ حکومتي څارنې ته چمتو ده، خو باید پاتې کارونه په صورت ترسره شي.
ما در مدت 4 ماه که به اساس
موږ د سالور میشتو په مده کې د افغانستان د بانکداري قانون او د افغانستان بانک له لارښوونې سره سم ټول هغه کارونه چې موږ نه غوښتي وو بشپړ مکړل. اوس زموږ غوښتنه دا ده چې نور کارونه ورو مخته لاړ نشي.
په افغانستان کې دا مهال 15 خصوصي بانکونه فعالیت کوي چې د خپلو خدماتو د پراختیا په هڅه کې دي. د اقتصادي چارو کارپوهانو هم د نوي کابل بانک په ژر خصوصي کېدو ټینګار کوي. له دې ډلې تاج محمد اکبر وایي چې حکومت باید جنجال ته د تللي بانک د بیا په پښو درولو لپاره کار وکړي ترڅو د نوي کابل بانک کارونه بیا منظم شي.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګري سي زموږ پاته د پی ازادي رادیو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د هندوستان د کرکټ د معلولینو ټیم د پروژې د مدیر د مړینې په اړه په کابل کې هند سفارت او نور مسؤولي ادارې خبرې کړي دي. د کرکټ بورډ وایاند فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل د لومړنیو څېړنو له مخې جی پی ملک د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د زړه د حملې له عمل ساور کړی او جسد یې عدلي طب ته انتقال شوی دی. د ورزش د برخې کارپوهان ټینګار کوي چې تر ورزشي سفرونو مخکې باید د ټیمونو د غړو د روغتیا په اړه اړوندو ادارو ته باید معلومات ورکړل سي. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د هندوستان د کرکټ د معلولینو ټیم د پروژې مدیر په کابل کې د زړه د حملې له امله ساور کړي او په دې اړه ټولو اړوندو ادارو ته خبر ورکړل شوی دی. دغه بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل د 30 کلن جی پی ملک د هند د کرکټ د معلولینو له ټیم سره یو ځای کابل ته راغلی و چې خپل هیواد ته تر روانېدو مخکې په کابل کې ساور کړه.
خوشحالي سره باید ووایم چې تېره ورځ په کابل کې د هندوستان د معلولینو کرکټ لوبډلې د پروجیکټ منیجر مخکې دی چې خپل هیواد په لور روان شي د شاور اخیستلو پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکړ. د لومړنیو معلوماتو له مخې په ده باندې قلبي حمله راغلې وه. په دې حکله باندې جنایي مسؤولین هم راغلي ول او هغوی هم خپلې څېړنې وکولې او طبیعتلي هم پېښه وڅېړله او اوس هم د نوموړي جسد په طبیعتلي کې ده. په دې حکله د هند سفارت مو هم په جریان کې اچولی.
ښاغلی هوتک وایي د ملک ملګرو تایید کړي چې دی ناروغ و او درمل یې خوړل. اخوا د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوارج په خپل رسمي ټویټر لیکلي چې په کابل کې د هند سفیر خبر ورکړی چې پر جی پی ملک د زړه سخت حمله راغلی وه او نور ژوندی نه دی. د هند کرکټ د معلولینو ملي ټیم کابل ته په سفر کې له افغان معلولو کرکټرانو سره درې لوبې وکړې چې دوه یې وبایللې او یوه یې وګټله. د ورزشي چارو ماهرین بیا ټینګار کوي چې ورزشي ادارې په خاصه توګه کرکټ بورډ باید د ټولو میلمه ټیمونو د غړیو د روغتیا په اړه مخکې له مخکې ځان ډاډه کړي څو هر ډول ناڅاپي پیښې د دې لامل نه شي چې اړیکې زیانمنې او اعتبار خام کړي. د ورزشي خبریالانو د فدراسیون رئیس سایر زلاند په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
د افغانستان کرکټ بورډ که څه هم دایي او نیک کار دی او یو ښه اقدام دی چې د نورو هیوادونو لوبډلې دې ته تشویقوي چې راشي افغانستان ته، خو دې په ځای باندې چې موږ ته ګټه وکړي ځینې وخت دغه شان ګامونه د افغانستان د راتلونکي لپاره او د کرکټ د راتلونکي لپاره ستونزمن ثابتېدلی شي. که څه هم دا یوه تصادفي پېښه وه چې د هندوستان د لوبډلې منیجر یا پروجیکټ منیجر دلته ومړ، خو د افغانستان کرکټ بورډ په ځانګړې توګه باید په دې باندې ډېر پام وکړي چې کله هم خارجي کسان یا بهرني کسان راځي د هغوی د روغتیا په اړه باندې مطمئن.
خغلی زلان داس پارختنه په داسې حال کې کوي چې تر دې مخکې د جی پی ملک د مړینې په اړه په ټولنیزو رسنیو له هغې ډلې فیسبوک کې خلکو بیلابیل څرګندونې وکړې او ځینو یې په دې اړه خپله جدي خواشیني هم ښکاره کړه. د هند د کرکټ معلولینو ټیم لوبغاړي د چهارشنبې په ورځ په داسې حال کې له کابل نه ډیلي ته روان شول چې د افغانستان له میلمه پالنې یې خوښي ښودله، خو له دې چې مشر یې ومړ او په بیرته تګ کې ملتیا ونه کړه سخت خواشیني وو. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو لوونه ترو.
زموږ ژغله آزادی رادیو اوري. د ننګرهار ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د اوبو د نویو سربندونو له جوړولو سره د دغه ولایت د کرهنیزو تولیداتو کچه 15% ډیره سوې ده. د کلیو پراختیا وزارت ویاند اکبر رستمی د دې مطلب له بیانولو سره وایي چې د نږدې 100 میلیونه ډالرو په ارزښت دغې پروژې 20,000 بزګرانو ته د کار زمینه پراخه کړې ده. له دې سره د کرنې وزارت وایي چې په هیواد کې د کرنیزو زیرمو او سړو خونو له جوړولو سره به په هیواد کې د کرنیزو محصولاتو ښې ساتنې ته زمینه برابره سي. په دې اړه نور حال د په دغه راپور کې اورو.
د کلیو درغونې او پراختیا وزارت وایي چې په ننګرهار ولایت کې د اوبو د نویو سربندونو له جوړولو او تنګي توخچي کانال له بیا رغونې سره په دغه ولایت کې کرنیز محصولات ډیر شوي دي. د یاد وزارت ویان اکبر رستمی وایي چې د پروژو او کانال په بیا رغونه 6.6 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې تر دریو راتلونکو ورځو پورې ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي. ښاغلی رستمی د چهارشنبې په ورځ د کرنې وزارت له چارواکو سره یو ځای یوې خبري غونډې ته وویل چې دا پروژې د ننګرهار ولایت په بهسودو ولسوالۍ کې بشپړې شوې دي. د وی چې د دې کانال او سربندونو ټول لګښت 6.6 میلیون افغانۍ دي چې د انګلستان لخوا ورکړل شوی دي. دا غي چارې بشپړ شي او په درې ورځو کې ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي. دا کار د هیواد د کرنې په پراختیا کې ډیره مرسته کوي. د ملي والی حکومت او میاشتې وړاندې د کارموندنې ملي پروګرام اعلان کړ چې دا غي پر اساس سکتوري وزارتونه د بوختیاو پر پیدا کولو مکلف ګرځول شوی دي. له دې وړاندې افغان حکومت ویلي چې د 1590 پروژو په ملي کولو سره به 10,000 کسان لړ محاله او مزمحاله بوختیاوی پیدا کړي. دا پروژې چې د ملي والی حکومت د کارموندنې په دویم پړاو کې راځي، لمخې په هیواد کې د کرنې سکتور ودې ته کار کوي. د دې ترڅنګ د کرنې او بولګونې او مالداري وزارت ویان لطف الله مشل وایي چې کرنیز محصولات ته د ودې ترڅنګ په هیواد کې د سړو خونو جوړولو ته هم جدي پاملرنه کیږي.
مؤثریت کې ذخیره
خانه
داره
او استفاده از او دی وی چې هغه ګټه چې کرنیز زیرمه او سړی خونی لري، دا د چې کرنیز توکي او میوه بل لزیانه او وساتي. دا پروژه په ځانګړي ډول ملي او نړیوالو بازارونو ته د بڼوالو درسیدو لپاره کار کوي چې تر 50 کلونو لپاره ده. لدی هڅو داسې وخت خبر ورکول کیږي چې لدی وړاندې د هیواد باغلرونکو او بزګرانو د سہولتونو د نشت څخه بیا بیا شکایتونه کړي. دی وی چې د محصولاتو لډیرېدو سره د لازم سہولتونو نشتون ډیر وخت د دې محصولات لخرابېدو سره مخ کړي. خود کرنې وزارت وی چې د امریکا د پراختیا ادارې لخوا د کرنې سکتور سره د 100 میلیون ډالر اعلان شوی مرستې سره به تر ډیره په هیواد کې د اندېښنې ختم شي.
له یوسف خان زدران څخه مو واورېدل چې د ننګرهار ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د اوبو د نویو سربندونو له جوړولو سره د دغه ولایت د کرهنیزو تولیداتو کچه 15% ډیره سوې ده. دا آزادی رادیو ده. په لندن کې یو علمي مرکز څېړلې دي چې په 100 کلونو کې د نړۍ د انسانانو په ونه یاقت کې څومره بدلون راغلی دی او نړۍ کې تر ټولو جګ نارینه او ښځې اوس په کومو هیوادونو کې اوسي. سلطان محمد سرور نور تفصیل اوروي.
د لندن د امپیریال کالج څېړنه ښیي چې هالنډي نارینه اوس په نړۍ کې تر ټولو جګې ونې لري. د دغه کالج پوهانو د نړۍ د اکثرو هیوادونو څخه معلومات راټول کړي او دا یې څېړلې دي چې له 1940 کال تر 2014 کال پورې د انسانانو په ونه کې څومره بدلون رامنځته شوی دی. څېړنه ښیي چې په دغو 100 کلونو کې د جنوبي کوریا د ښځو او د ایران د نارینهوو ونې نسبت نورو ته زیاتې دنګې شوې دي. د ایرانی نارینهوو په ونه کې 14.5 سانتي متر اوچتوالی راغلی او د جنوبي کوریا د ښځو په ونه کې 40.2 سانتي متر. هالنډي نارینه اوسمهال د نړۍ تر ټولو دنګې ونې لري. د دوی ونه په اوسط کې 102.5 سانتي متر ده. د نړۍ په ښځو کې د لاتویا ښځې تر ټولو دنګې دي. د دوی ونه په اوسط کې 170 سانتي متر ده. د نړۍ څلور هیوادونه چې نارینه تر نورو دنګې ونې لري په ترتیب سره هالنډ، بلجیم، استونیا او لاتویا دي. او څلور هغه هیوادونه چې ښځې تر نورو دنګې دي په ترتیب سره لاتویا، هالنډ، استونیا او د چک جمهوریت دي. د ختیځ تیمور نارینه تر ټولو ټیټې ونې لري. د ونې اوسط یې 180 سانتي متره دی. او د نړۍ تر ټولو ټیټې ونې د ګواتیمالا د ښځو دي. د دوی د ونو اوسط 149 سانتي متر دی. د نړۍ د نارینهوو د ونو ترمنځ توپیر په 2014 کال کې تقریبا 23 سانتي متر وو. دغه توپیر د 1914 کال په نسبت 4 سانتي متر زیات شوی دی. خو په تیرو 100 کلونو کې د نړۍ د ښځو د ونو ترمنځ توپیر کې دومره بدلون نه دی رامنځته شوی او په 2014 کال کې هم 40 سانتي متر وو.
خبریاست دو افغان رونو چې درې کاله په خوید ماينونو د پاکولو لپاره یو ډول توپ جوړ کړی وو، اوس داسې بي پيلوټ الوتکه یا درون جوړ کړی چې ماينونه په اسانه او چټکه پاکولای شي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور پر اساس افغان ساينس پو مسعود حسني په ورستیو څو کلونو کې پر بی پیلوټ الوتکې کار کوو او اوس یې دې الوتکې ته انکشاف ورکړی دی. حسنی هیله لري چې دا الوتکه به په لسو کلونو کې 100 میلیونه ماینونه شنډ او پاک کړي. دا الوتکه د افغانستان لپاره په ځانګړي ډول زیاته مهمه ده، ځکه چې د نړۍ تر بل هر هیواد زیات ماینونه پکې ایښودل شوي او له تیرو څو لسیزو راهیسې د هغو د پاکولو لپاره د نړیوالې ټولنې په چیرابیا د ملګرو ملتونو له لوري په 100 میلیون ډالر لګول شوي، خو لا هم د افغانستان په ډیرو سیمو کې ماینونه شته او د افغانانو د مرژوبلې سبب کیږي. د ملګرو ملتونو د شمیرو پر اساس له 1980 څخه تر اوسه پورې د نړۍ په اویا هیوادونو کې 110 میلیونه ماینونه ایښودل شوي او هر کال له 15,000 تر 20,000 انسانان په ماینونو وژل کیږي. د ملګرو ملتونو پر اساس ماینونو تر ټولو زیات افغانستان ځپلی دی. په دغه هیواد کې اټکل کیږي چې 10 میلیونه ماینونه ښخ دي چې تر 200 مایل مربع زیاته ساحه یې نیولې ده. د شاغلی حسنی لوري ډیزاین شوی بی پیلوټ الوتکه یوې ملټی کوپټر ته ورته ده او هر راز وسیله پکې نصب کېدای شي. د په وینا د دې درون په وسیله په درو پړاوونو کې ماینونه لمنځه وړل کیږي. په لومړي پړاو کې په الوتکه کې د موجودی کمرې په وسیله د سیمې درې بودی یا 3D نقشه اخیستل کیږي. بیا د الوتکې په لاندنۍ برخه کې یو فلز موندونکې آله نصب کیږي چې کله الوتکه پر ځمکه ناستوي دا آله لمځکه 4 سانتي متره لوړوي او په دریم پړاو کې د فلز موندونکې آله پر ځای یو نوسی یا ګیره نصب کیږي چې دا نوسی د ماین په ځای کې چاودیدونکې مواد ږدي او بیا لري چاودیدونکې مواد الوزول کیږي. حسنی تمل لري چې دی بی پیلوټي الوتکې ته به انکشاف ورکړي چې د ماین پاکۍ تر نورو شیوو 40 برابره چټک او په عین حال کې ارزانه نړۍ د ماینونو له شره خلاص کړي.
د ازادي رادیو یو ساعت پښتو خبرونه اوري. د خبرونې نیمایي تر رسیدلې او اجمل ان د مهمو خبرونو سرچکی اوروي.
د افغانستان اجرایی ریاست وایي حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د اساسي قانون پر تطبیق د څار د کمیسون وړاندیزونو ته پته مده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي جدي هڅې کوي څو د یو میکانیزم لالاري هغه سیمې چې له وسلوالو نیول کیږي وساتل شي. په کابل کې د مدني ټولنې یو شمېر استازو د شهیدانو په نوم د دې مزنګ د څلورلاري له نومولو سره مخالفت څرګند کړ. د افغانستان د پوخانی پاچا علي حضرت محمد ظاهر شاه د نهم تلین مراسم نن په مرنجان غونډۍ کې د یو لړ رسمي مراسمو په ترڅ کې ترسره شول. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي هیلری کلینټن د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشۍ د څوکۍ وازینې کاندید ده چې د دې هیواد پر راتلونکي باور لري. دا پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان امر کړی د هغې پاکستاني ټبرې برتانوي خزې د وژل کېدو په اړه د سیړنې وشي چې ویل کېږي کورنۍ یې له دې کبله چې د هغوی د خوښې خلاف یې وعده کړی وژلې ده. او د امریکا سره د اړیکو لپاره د شمالي کوریا لوړپوړي چارواکي واشنگټن تورن کړی چې د هغه اشخاصو په لیست کې چې بندیزونه پرې لګېدلې د کیم جانګ اون په شاملولو ترنګلتیا ته لمن وهي.
لأجمل أنت سخف مننا اقتصادي خبرنا لمرزي أحمد زيد سخاورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وای چې په نږدې راتلونکي کې په ډیلی کې د افغان سوداګرو او هندي پیرودونکو یو نندارتون جوړیږي. د دغه خونی مرسل خان جنرال کوزینن آزادۍ رادیو ته ویل په دې نندارتون کې افغان سوداګر په سلويختو غرفو کې میوه، وچه میوه، زعفران، مرمر، ډبرې، قیمتي کاڼي او لاسي صنایع ننداري ته وړاندې کوي.
دغه اثر د کم په مالی مرسته د امریکا د ایشیا حکومت باندې دا ما اسیا پر هندستان کې جوړیږي او دا به د څو ورځو لپاره دوام وکړي. او دا هغه پروپوزل چې موږ سره خبرې کړې وې د دې میاشتې په جریان کې باید جوړ شي. په دې 2 ورځو کې دا تقریبا د 15 تر 16 ورځو پورې باید هلته اقامه پیدا کړي.
ښاغلی الکوزي زیاته کړه چې د میډ ان افغانستان نندارتون د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې په ملاتړ جوړیږي او هدف یې د افغاني تولیداتو څخه د هندي پیرودونکو خبرول او د افغان او هندي سوداګرو ترمنځ د سوداګرۍ جوړی کوپیا ورتیا ده. هند له پاکستان وروسته دویم هیواد دی چې د افغانستان ډیر تولیدات واردوي. د بلخ ولایت په ګمرکي اوایدو کې سکال زیاتوالی راغلی. د د بلخ د سوداګری او صنایع ریاست رئیس شیر احمد سپاهی زاده نن ازادي رادیو ته ویل چې سکل د تیر کال د لومړی شپږ میاشتو په پرتله 15% ګمرکي عواید زیات شوي دي. نوموړي ډاډ ورکړ چې په بلخ ولایت کې اقتصادي فعالیتونه مخ په ښه کېدو دي. د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1350 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجۍ بوره 2500 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوجۍ وریجې 1550 افغانۍ، شپاړس لیتر غوړ 1080 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 8.5 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 8.5 افغانۍ. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ او 15 اویا پوله، یو ایرو 15 اویا افغانۍ او اویا پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 40 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستاني کلدار 630 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د امریکا د انټرنیټي سیستم په هک کولو او د ډیموکرات ګوند د غړو د ایمیلونو د افشا کولو پلان کې د روسیې احتمالي لاس اندېښنې رامنځته کړې دي. د امریکا جمهور رئیس وایي چې امکان لري مسکو د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې په مقصد په دغې افشاګرۍ کې لاس ولري. باراک اوباما وویل روسانو د امریکا انټرنیټي سیستم ته د لارې پیدا کولو کوشش کړی او د جمهوری پلوي نوماند ډونالد ټرمپ هغو څرګندونو ته اشاره وکړه چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین یې ستایلی دی. سلطان محمد سرور نور تفصیل اوروي.
د امریکا جمهور رئیس وایي امکان لري چې مسکو د دیموکرات ګوند د ایمیلونو په افشا کولو کې لاس ولري. دغه ایمیلونه تیر اونۍ افشا شول او د امریکا د انتخاباتو پروسه یې تر تاثیر لاندې راوستله. دغه افشاګري څرګندوي چې د دیموکرات ګوند لویو مشرانو سره له دې چې ویلي وو چې په ګوند کې دننه د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیداتوري په سیالي کې بې پرې دي، د برني سندرز په وړاندې هیلاري کلنټن غوره ګڼلې ده. دغه افشاګري څو ورځې مخکې له دې وشوه چې میرمن کلنټن د دیموکرات ګوند په کانګره کې د راتلونکو ټاکنو رسمي نومانده اعلان شي، په داسې حال کې چې د امریکا فدرالي پولیس تحقیقات کوي ترڅو معلوم کړي چې ویکیلیکس ته دغه ایمیلونه چا ورکړي دي. جمهور رئیس اوباما وایي کارپوهان په دې باور دي چې روسیه پکې لاس لري. فکر کوم چې فدرالي پولیس د هغه څه په هکله چې شوي لګیا دي تحقیقات کوي. زه پوهیږم چې کارپوهان وایي دا د روسانو کار دی. زه دومره پوهیږم چې روسان د موږ د انټرنیټي سیستم د حق کولو هلې ځلې کوي، نه یوازې د حکومتي بلکې د خصوصي سیستم هم. دا چې مقصد یې څه دی په صغر د څه نسم ویلی، خو پوهیږم چې ډونالد ټرمپ په خپلو څرګندونو کې د روسیې د جمهور رئیس څو ځلې ستاینه کړې ده. باراک اوباما زیاته کړه چې هر څه امکان لري او کېدای شي د روسیې مقصد دا وي چې د امریکا په انتخاباتو اغیز وکړي. دا خبره د ښاغلي ډونالد ټرمپ د خپلو څرګندونو په اساس کوم او وایم چې د روسیې خبری خپرونې د ښاغلي ټرمپ په ګټه سوي دي. د امریکا جمهور رئیس وایي چې ډونالد ټرمپ ویلي دي چې د داعش په وړاندې د مبارزې په څیر نړیوالو کړکیچونو په وړاندې غواړي روسیې سره نږدې همکاري ولري.
و موریدل د امریکا د انټرنیټي سیستم په هک کولو کې او د ډیموکرات ګوند د غړو د ایمیلونو د افشا کولو پلان کې د روسیې احتمالي لاس اندېښنې رامنځته کړې دي. د ازادي رادیو یو ساته پښتو خبرونه په دې برخه کې اونیس پروګرامونه سپورت او کور کلی خبريږي. په ګډه یې اورو.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ راغو او خوشاله اوسئ. خبرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې پوهیږئ د 2018 کال اولمپیک سیالۍ تمه ده په څو ورځو کې په برازیل کې پیل شي. ځینې افغان لوبغاړي هم دغه لوبو ته ورغلي دي. همدارس د دغه لوبو په اړه دا چې افغان لوبغاړي څنګه وتوانېدل دغه لوبو ته ورشي او د اولمپیک په نورو مسایلو به د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې له رئیس ښاغلي ظاهر اخبار سره په دغه پروګرام کې خبرې وکړو.
سلامت اوسئ. حسن اگزای صاحب ډیر خوشحاله یم چې تاسو د اولمپیک په دفتر کې تشریف لرئ او ډیر خوشحاله یم چې افغانستان د اولمپیا په لوبه کې په برازیل کې حقلا حضور لري. زه تاسو په خدمت کې یم که کوم سوال لرئ تاسو په خدمت کې.
جناب صاحب، دا ځل د افغانستان څخه کم لوبغاړي فکر کوم ولاړل، علت یې څه و او دغه کم لوبغاړي په کوم برخو کې اوس فکر کوئ چې دوی به مډال وګټي افغانستان ته؟
زه فکر کوم چې هیڅ وخت افغانستان کومه غټ ټیم په اولمپیا کې غلې نه دی بلکې سلور کال مخکې یو ځانای کاروان وو چې مختلف ورزشونه په اولمپیا کې اشتراک وکړه. تاسو پوهیږئ چې په دغه اواخر کې په المپیک کې غټ ستونز ایجاد شوی و چې اکثریت فدراسیونونه د دې ادعا کول چې دلته د هغوی حسیر شوی دی د هغوی خپل المپیک رئیس نه غواړي، چې بالاخره مثلا هسې شو چې دغه فدراسیونونه خپل رئیس برکناره کړو او د اکثریت مطلق فدراسیونونو په تقاضا چې مقرر زما کور ته دغوی راغله زه المپیک ته راغلم. اوز ډیر خوشحاله یم چې په دغه تنها میاشت کې اقلا د المپیک تعمیر اعمار شوی دی چې موږ دلته اوس ژوند کوو، د کوسه او پس کوسه نه وتلی دی المپیک. او اوس په دغه المپیا کې تقریبا د دوه فدراسیونونه لوبغاړي اشتراک لري چې دغه یو غټ افتخار د افغانستان خلقو د پاره او د افغانستان د حکومت د پاره.
په دغه لوبه کې تر ډیره په وایلډ کارت یا سپین کارت باندې دغه لوبغاړي ورغلي دي، د اتلتیک یا منډو او یا هم د جودو په برخه کې افغان لوبغاړي ورسي. په هغو لوبو کې چې د کوالیفای ضرورت و هغوی سم ونه ځلیدل، څه فکر کوئ ولې غفلت وشو لوبغاړو سمه لوبه ونه کړه که څنګه، او علت یې څوک دی په دې کې؟
زه دلته فکر کوم چې نه د لوبغاړو ډېر ګناهګار دي یا بې تفاوتي کړې وي، داسې نه ده، او هم د افغانستان حکومت زه د یو افغان بچی په حیث نه د رئیس المپیک په حیث په ډاډه ویلی شم چې زموږ حکومت ډېر مشکلات لري. دغه مشکلات یوازې د حکومت نه دی بلکې دغه حکومت موږ او تاسو تشکیلوو. اوس چې زموږ ورزشکاران تللي دي المپیا ته، تر اوسه پورې د افغانستان المپیک د دې توان نه لري چې خپل ځان ته د ماسپښین دپاره ډوډۍ راتیه کړي. زه دلته دولت مقصر نه ګڼم بلکې دلته اشخاص افراد مقصر ګڼم چې د رئیس صاحب جمهور په ټیم کې کار کوي. هغوی باید د افغانستان فکر وکړي نه شخصي فکر وکړي. اوس تاسو وګورئ چې یو گزارش رئیس صاحب جمهور ته د هغوی تایه کړی و چې هغه گزارش اصلا حقوقي بنیاد نه لري او دغه گزارش نه داسې استفاده جویی صورت نیولی ده چې گویا بله المپیک براه ایجاده کی. زه د افغانستان د خلقو نه تقاضا لرم او د شخص رئیس جمهور او د رئیس بهشیرای نه تقاضا لرم چې 50 میلیون افغانۍ د المپیک په نوم ویستل شوی ده. زه خو رئیس د المپیک د رسمي د جهانی او د افغانستان رئیس المپیک، دغه پیسې خو ماته رسیدلې نه دي. په ګرد رویدادو کې دغه ورزشکاران ما سره حضور پیدا کړی دی. دغه مصارف زه تاجر نه یم چې د کومه تجارت بودجه نه دغه پیسې مې مصرف کړی وي یا شخصي پیسې مې نه لرم، بلکې اکثریت زموږ ورونو چې یو توانمندي لري، لطف کړی دی، اخلاق کړی دی، المپیک سره همکاري کړی دی، جنوب آسیا کې فرزن هندستان همکاري وکړو. اوس موږ المپیا ته ځو، یو افغاني څوک ورکړی نه دی که دغه پیسې موږ پیدا کړی دی. زه داسې احساس کوم چې زه په دغه دولت کې شریکم، د دولت د صلاحیت د لارې مې پیدا کړی دی، ولی دغه پیسې چې اشخاص افراد غیر مسؤول اخیستی دی و جناب رئیس جمهور و رئیس اجرایه غواړي چې د فساد په مقابل باندې مبارزه وکړي، د دې نه غټه فساد فکر کوم چې په افغانستان کې نور فساد نشته. ولی دغه المپیا ته تلل او د افغانستان د بیرغ ځړېدل په 240 ملکو په منځ کې دغه ګرد افغانانو ته یو افتخار دی، ولی د دوی زامن هلته ځي، د ډوډۍ پیسې نه لري، د کرایه پیسې نه لري، د البسې پیسې نه لري، ولی دغه ګرد موږ دغه مسله تیه کړې دی. یو شی زه تاسو ته وایم چې دغه په المپیک په کچه کې زموږ مناسبات تقریبا حکومت سره لږ شانته خړه شو، او زه په ویاړ ویلی شم چې دغه افتخار رئیس صاحب جمهور ته دی که موږ خپل پښې ویسېدل. گزارش مو ورکړی و په دنیا کې چې د افغانستان دولت دلته مداخله وکړه، اوس مونږ اصلا په تعلیق کې وو، افغانستان په دغه بین المللي لوبه کې اصلا ګډون نشو کولای. و ډیر د افتخار ځای ده چې مونږ خپل ځان مواجه وکړو، ولی د حکومت ایسیت مونږ وساتل.
حکومت ډیر په دې ټینګار کوي چې بلاخره ورزش به قانونمند کوي، او د دې لپاره د قانون یو مسوده هم د تربیت بدني ریاست لخوا جوړه شول، او څو وخت مخکې پر نظریات هم واخیستل شول. څه فکر کوي تر څومره حده پورې به دغه قانون د افغان لوبغاړو درد دوا کوي او بلاخره هر یو اداره به خپل ځای وپیژني؟
تاسو داسې فکر وکړئ چې یو سړی چې خپل ځان ته مسلمان وایي، افغان وایي، سل پر سل دغه زړه غواړي چې دغه مملکت قانون مند شي. هر څوک غواړي چې دلته یو قانون وي او دلته یو اصول وي. اول خو مونږ خپل ځان باندې به تهمت ونه کړو. په پښتو کې یو مثال دی، وایي زړه مې دا ساندو خرو دی ډنډک دی ځای د وصل پکښې نشته یو خاش خاش. دغه غلو ده، وایي دا د مبالغه هغه برخه ده چې عقل نه واده تن امکان ونه لري. اوس دغه وایي داسې یو شی منځ ته راوړی دی چې غلو کوي. افغانستان په قانون کې ژوند کړی دی تر اوسه پورې، داسې نه و چې په مملکت کې قانون نه و. د لوبو قانون هم و، د تربیت بدني هم قانون و. دغه ډیر ښه دی چې دغه زموږ ورونه داسې وایي چې مونږ په دغه قانون کې اصلاحات راوړو. دوهمه خبره، زه حمایت کوم هر څوک چې دغه قانون راویستلی دی غواړي چې یو قانون را ایجاد کړي، ولی یو شی په نظر کې ونیسي چې د افغانستان اساسي قانون باید دغه مطالعه کړي. ایس قانون فرعی کولی نشی چه ده قانون اساسی زایونی سی. اجتماعی سازمانونه، فدریشنونه، اولمپیکونه خپل زان ده قانون لری. یو سری کولی شی چه شپک سوا نفره ده هر چیردن را طوله کی اقوی خپل لاس را جیگه که چیز قانون جوره هم. بیاد اقا قانون باید پارلمان تلاش. زه باور اینجا پا پارلمان که الت اقوقی خقلق بی. پا ده بانده پیگی او ده بمینلی پا کچکی ده بینبلی قوانین احترام کهی. پام دغه صحبتو که چه پا انترکانتینکال که بوشو دا خبر ما اورید چې جناب رئیس به تربیت بدنی وایل چې زه په دغه ګرد تربیت بدنی کې دو نفر باسواد نه لرم، دو نفر لسانس نه لرم. خای دغه قانون چهار را جوړه کو چې دو نفر تحصیل کرده نه لري، معلومه کی چې دغه قانون هم معیوب دی، معلول دی، درست نه دی. مونږ د قانون حمایت کوو، ولی هیچ چاته اجازه نه ورکو چې د فدراسیونونو او د بین المللی په اصول باندې مداخله وکي او خپل شخصي اهداف ترلاسه کړي.
مننه. بیا هم اولمپیک تر ازوریو ته څه فکر کوي؟ افغان لوبغاړي به وتوانیږي چې بل اخره یو څه وکړي هلته او د ټوکیو لپاره څه پلان لري؟ لا کافي وخت شته داسې به نه وي چې لکه د ریو په څیر یوازې په وایلډ کارت ورشي. څه فکر کوي چې او به شي په ځینو مهمو رشتو کې؟
تاسو خو لیدو څلور کاله مخکې تقریبا د افغانستان ورزش ډیره پرمختګ لاره راته یو. زه په دې باور یم چې افغانستان په دغه مسابقو کې مډال هم راسته راو نه وړي په دغه شرایط کې چې موږ قرار لرو د دوی اشتراک یو پیروزی د افغانستان ته.
قدر من اوریدونکو دا پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې اومو الله مل شه.
جوړونکی فرشته مرسل،
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. د تاسو په نظر ولې ورځ تر بلې د معتدینو شمیر ډیریږي؟ مسؤل کسان په دې اکله څه وایي؟ نن همدا موضوع چیرو له ازادي راډیو سره وسی. قدر من اوردونکو، کچیر په کابل کې د پولیسو ختسیمه د پولی محمود خان او پولی خشتي شاوخوا، کوټی سنگي، کابل سین، زرنگار پارک، د نوی ښار پارک، د دیبوري پارک، د نادرخان تپه او حتی ځینو پلو لارو ته ځیر شئ، ډیری متدین ویني چې مړاوې زیړې خوارې څیرې، جړ ویښتان، خیرنې څیرې جامې، خلاص ګریوان په ویره کې ناست وي. په ځینو سیمو کې بیا پټو یا څادر په سرونو غوړولی وي. څلور پنځه کسان یو ځای نشه کوي، کله ناکله خو متاده میرمنې هم ورګړي شي. د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې وزارت وایي چې په ټول افغانستان کې 3.5 میلیونه معتادین له دوی سره ثبت شوي دي. د احتیاط عمده عوامل رواني ستونزې، د هیواد جنګي حالات، بیکاري او فقر، بد ملګري، کورني مشکلات، د کورنۍ د غړو احتیاط او تر ټولو مهم علت یې د نشه یي توکو ډیروالی، په اسانۍ سره یې پیدا کېدل او د مسؤولو کسانو بې پروایي چې په دې برخه کې کوي کېدلی شي. تجربو ښودلې چې د معتاد شخص زیان تر ټولو زیات د ده خپلې کورنۍ ته رسیږي. قتل، غلا، د بدن د غړو غوڅول، کورنۍ خشونت، د بچو وژل، د ښځو خرڅول، هغه څه دي چې په اکثره سیمو کې معتادینو رامنځته کړي دي. فریده د یو معتاد میرمن ده. هغه وایي چې خاوند یې له واده نه وړاندې نشه کوله، خو دوی نه پوهېدل فریده اوس په یو روغتون کې صفاکاری کوي، درې ماشومان لري، وایي له دې سره اوس د بچو ژوند هم تباه دی.
داسې وخت به راته چې په هفته کې به زما په کور کې یو دانه کچالو نه پیدا کېدې. دا مشر زوی به مې په اوبو کې ډوډۍ غوټه کول، دا به بیا خوړله. د مېړه خو مې پرېږده، د خسر د لاسه د کوچنیانو لیورو د لاسه مال نه درلوښته. دا خپل وړونه راته وایي که دا ورون مړ سه دا تا مړ کړی دی. داسې نه ده چې زه اوس د یو خوا بدبخته یم، زه د هرې خوا بدبخته یم. فقط داسې زما په نظر راځي چې د دوی یو پخوانۍ دښمني وه، اوس یې زه په کور کې لیدلې یم. هېڅ د دې په سترګه ماته نه ګوري چې یا دا هم جوړ دی یا دا په دې کور کې صلاحیت لري. خالي د یو حیوان په حساب چې بس کار کوه او راځه، او که دې پیسې درلوښتې خوشحاله کړې نه درسه بیخي دې نه پېژني. زه هره پلار څخه دا خواهش لرم چې هېڅ وخت خپل د اولاد د ژوند سره ساتېري نه کوي. دا یو ډېر سخت سخت خبره ده. اوس زه یو ځوان ښځه یم، په دې شپخانه کې زه یوازې یم. د شپې هر څوک چې ماته ګوري زه فکر کوم چې ما یو بد کار کړی، ولې زه شکر حلال رزق ګټم خپل اولاد ته. زه هېچا ته شی نه سم ویلی، که ما وویل هغوی دستي غلط برداشت کوي. دا فقط یو غم دی زما په زړه کې ده. خلاص
میرمن فریده وایي ځمکه هغه سوځي چې اور پرې بلیږي. د خپلې ټولې ستونزې په یوازې ځان ګالي، هیڅوک هیڅ ډول مرسته نه ورسره کوي، خپله کار کوي او بچی ساتي. هغه کسان چې نشه یي توکي کاروي د وخت په تېرېدلو سره داسې حالت ته رسیږي چې بیا ځان نشي ساتلی، څه خو لا د ده کورنۍ ده. د کابل اوسینکی زریالی وایي چې ورور یې معتاد دی. اوس ځینې کسان د هغه میرمنې ته وایي چې طلاق واخلي، ځکه نورې خاوند په کور کې روزګار ډېر ور تریخ کړی.
پوډار وهي، ښځه هم لري، دوانانې بچیان هم لري، ډېره موږ په تکلیف وو. دې سره خوب نه لري، مردار خیر کوي، اوبه واخلي، پاشوي، ځان سره هر شی وایي. د قوم د ولس د دې ښځه وایي که دا ورسه طلاق واخله، دا غټ خبره ده. ما باندې ډېره شرمه ده که دا ورسی طلاق واخلی، یو جنجال مونږه جوړوي. که دا هم شاله دا جور شي که دا جنجال رفش، د خپل زندگی په قصه نه یم که دا جور شي واره که دا زندگی په خطر کده.
په کابل کې جنگل هغه ځای دی چې لسګونه متدین پکې بستر دي. هلته داسې کسان هم شته چې څو ځلې درملنه کړي خو بیا یې هم نشې ته مخه کړي. د لوګار اوسینکی بریالی وایي هغه وخت ډیر سخت ورته تمامېږي چې دوستان راشي او دای په روغتون کې د متدین له وجې بستر ویني. په بریالی پسې د څو تنو نورو متدینو خبرې هم اورو.
پنځلس کاله کېږي چې معتاد شوی یم، اوس هیروین بچیان لرم، ښځه لرم. نور
څو بچیان لري؟
څلور.
تاسې دلته بستر یې؟ اولادو ته د ډوډۍ څوک ورکوي؟
ورور مې مامور د دولت وم، درې کاله کېږي چې بېکاره وم.
ولې بېکاره شوې؟
همدغه د عمل په وجه باندې.
نو ولې معتاد شولې؟
همدا سرګردانی، مثال ایران ته چې هغه شو همدلته اتاقونه ونو. په یو اتاق کې مثال دوه درې څلور پنځه کسان وي، یو یې دوه یې درې چې معتاد یې هماغه سره معتاد شو.
ته خپله څومره شرمېږي دغه عمل باندې؟ دي
ډېر
مثلا
ډېر شرمېږم. مثلا یو پایواز مې چې راځي له هغه نه ډېر شرمېږم چې دلته یو ښه کار مې کلی نه ده. پودان مې سکلی ده چې هغوی راځي ډېر ځورېږم.
خپله دې وغوښتل چې راز تداوي دې وسي که غوره؟
نه، خپله مې وغوښتل.
خپله دې وغوښتل؟ اوس تداوي تاثیر کړی ده؟
و انشاءالله.
څومره ښه سوی یې؟
انشاءالله چې ډېر ښه سوی یم.
څه رقم تداوي در باندې کوي؟
تداوي فقط درد ډېر و، پچکاري راته کوي، ګولیانې در کوي، سبایي او ماښام. بیا ښه نه شو او یخته ځو
و بدر باندې چې
له دوانه و بعد ډېر ښه ده.
شفاصل میګم د پکتیکا ولایت یم.
څومره وخت کېږي چې معتاد شوی؟
اووه کاله به کېږي چې معتاد شوی.
څه شی څښئ؟
پوډر. حالت پیدا کېږي د موږ جای کې خرڅوي ساکیان دي. ورځ دوه نیم سوه کلدار یم، ستا پنځه سوه ستا زر کلدار نسته، ورېجې کلدارې ډېرې چلیږي، افغانۍ ډېرې نسته.
پیسې له کومه کوې؟
پیسې خو پیدا کوو یې، غریبي کوو، مزدوري کوو.
څه یې کوې؟
نجاري دوکان لرو.
بیا پیسې کور ته نه ورکوې، پوډر پرې اخلي؟
کور ته یې ورکوو خو بعضې وخت کور ته پیسې نه ورکوو، پوډر پرې اخو. داسې
واده دې کړی؟
هو، واده مې کړی.
اولادونه لري؟
هو.
ښځې دې پېږېسته معتادې؟
هو پېږي. کورنۍ کې حتماً سړی دا کار کوي، نو بیا ویني پټخونه کېږي. هغه کیسه مې ورته وکړه چې دوه کاله کېږي زه معتاد یم، ډېره زیاته خفه شوه. اوس دلته چې راغلی یو، هغه درې ورځې درد سیم تېر شوی ده، هغه احساس راسره پیدا شوی ده. هغه بچیان راپه زړه سوي دي، هغه کورنۍ ټول راپه زړه سوي دي. نو اوس راویښ شوي، انشاءالله بیا به دغه نه کړو.
پوډر مثلا یو پوری
لکوم کی
خریداری کو
کوم جینا
وسوخته
پیسې لکوم کی
واسه به کار یم نشته د پیسو مې تر کار
څو کال کی چې پوډر دې څخلی
سوار لاس کار
څومره تاثیر پتا کړی څومره تاوان
ډیره تاثیر
مثلا
ډیره زیات درد کې گزرانیم بعد دا
کور کې څوک دی
کور ټول دی
خزلری
ان شاء الله
بچی لري
ان شاء الله
ډوډۍ څوک ورته غوته
خزا
جنگ جنجالم بیا کوي کوم مسائل جنگ جنجال کوي
ټول مسائل
تر اوسه دې په لار دي پیسو لپاره غلام کړی دا
او
چی دې پټ کړی
ډیره شېنه د کورن له لاره بل ځای ډیر مې خار سوال تلاو نور
د نشې توکو ښکاره خرڅېدل د معتدینو د زیاتېدلو تر ټولو لوی سبب دی. د کابل اوسیدونکی جمال وایي چې د خپل بار بار لیدلی چې په ښار او بازار کې آزاد خرڅېږي.
موږ په دې حساب باندې پوه نه چې د خلکو سره لار ده، دا دولت ولې نه نیسي، دا پوډریان ولې نه نیسي، دا چې توکي خرڅې دا ولې نه نیسي، بندیان شي چې نور ته استفاده واخلي. دلته یو راځي او ځوان ډېر ښایسته ځوان دی او چې ته ګورې دا سترګې هر وخت د سری او د ورځ سری یو دغه ته جوړېږي، نرمېږي، ورکوټې کېږي، پوډر څکي، چرسی، آبیندی، دا زادانه خرسیگی من گینو، دا غزه که خرسیگی، پلو خشتی که خرسیگی، دست زینشتا چلتانه خرسیگی، دکان به دکان، گورا، دا سوال چه که دا ملنگان چه ناستی، دا تاویزونه چه لیکی داخل که خرسی، سرک پسر بانی ناستی، پا دی سرک نو که یو سره می ابل ورزی ویل ده، غرپی لوره غی، پی سوی لگه ول ده، ما غداری ورده ولی دا چیه ده وی دا غلطا چرس خرسی، ول دا غلطا پلو سولار نه، پا دی گزرگا که پلو سولار نه دی، سرچو که پلو سولار نه دی، زی پا زی پلو سولار دی ولی دا شه وش، ولی خرسی
د متادینو په روغتون کې ډاکټر ګل اصغر شریفی وروي د دوی یو متاد چې څه موده ورسره بستر هم وو خپل دوه اولادونه مړه کړي او میرمنې خرڅه کړي. هغه وایي که متادینو ته پاملرنه ونه شي دې ته ورته نورې بدې پېښې هم رامنځته کولی شي.
دې ځنه لاړ دی تښتېدلې دی او کندهار ته او په کندهار نه بیا تللې مزار ته والته دوه بچیانې خپل وژلي، خپله ښځې خرڅه کړې ده په پیسو باندې. کېدای شي چې نور هم داسې شته. دوی مشکل دا وي چې اوله کې دوی ځان ته داسې توجه نه لري خاص، کله چې دوی خپل ځان ته متوجه کیږي یا کورنۍ هغه داسې وخت دی چې دوی ډېر خرابه کړي وي. که چېرته په اولو مراحلو کې د دوی نه صحیح ساتنه وشي، دوی سره صحیح دغه وشي، دوی ته سایکوتراپي ورکړل شي. سایکوتراپي دا معنی چې دوی وپوهول شي د دوی ضررونه، د دوی آینده، دا ټول دوی ته بیان شي.
ډاکټر شریف یار وایي چې مسؤول کسان خپل کار په مسؤلیت سره سرته نه رسوي، ځکه خو نشي توکي په ښکاره هر ځای خرڅېږي.
که چیرته دولت واقعاً جدي وي او غواړي چې ناخوالې جوړې نه شي او ښه شي، ولې منبی د منځه یوسي؟ دلته ښکاره خرڅېږي، ساکیان موجود شته، پیسو په مقابل کې هغې ته ورکوي، هغه ښکاره ګرځي، دا ساکیان جمع کړي. که دوی نه شي کولی، ما ته د نفر راکړي په زر د یوه میاشت کې، که تا ولیدله ساکي بیا د مانه لاس کټ کړي، خو دوی اراده نه لري، نه کوي.
کله چې د معتاد او نشه‌یي توکو خبره یادیږي، نو د خلکو سترګې د نشه‌یي توکو پر ضد وزارت ته وړي. خو د نوموړي وزارت چارواکي وایي چې دوی یوازې پالیسي جوړوي او له نورو ارګانونو سره همغږي کوي. د دې وزارت مشاور ذبیح الله دایم په همدې اړه وایي:
تاسو ګورئ، موږ یو پالیسي لرو د تنفیذ قانون په نوم چې هغه د مختلف ارګانونو لخوا تشکیل شوې ده او پاره پالیسی کې مشخص لیکل شوی ده چې د کورنۍ چارو وزارت موینیت پامدی برخه کې مشخصا کار کوي. هغه مسؤلیت لري او صلاحیت هم لري چې په کابل کې یا په نورو ولایتونو کې هغه کسان چې دا مواد خرڅوي هغه نیسي او عدلي او قضایي محکمې ته سپاري. موږ صرف پالیساس وزارت یو همانګي کوو او بجټ یا بودیجه نور ارګانونو ته د مبارزې په برخه کې مهیا کوو.
لزبی اولاد دائم نمو پختلی چې د دوی په کارونو کې روسی پرمختګونه څه دي؟
په تیر کلونه کې مونږ یو ورځ درلود د مواد مخدر تجلیل پانو چې هغه شپږویشتم د جون و، اما خوشبختانه سږ کال دا یو هفته شوی ده د بسیج یا ګلوبل هفته دی چې په دې هفته کې مختلف ارګانونه، مختلف وزارتونه، مدني فعالونه په دې کې ګډون لري. مونږ یک شنبه په ورځ غټه غونډه په لیسی امنی کې درلود، دوشنبه په ورځ ښځو لپاره مختص شوی و.
دایم له عام خلکو یوه ګیله هم لري، ورپسې د نشه یي توکو د قاچاقبرانو په اړه وایي:
کله چې یو روغ د کس تقریبا 15 ورځې لپاره تداوي کیږي او کله چې رخصت شي یا ساعتی اب شي، هغه په جامعه کې یا په کورنۍ کې په هغه ستر کې نه لیدل کیږي چې مخکې و. بیا هم د پودري په نوم یا د روغ د په نوم یا د مریض په نوم هغوی ته کنځه کوي او دا منفي اغیزه لري د هغه روان نه. هغه دوباره روغ ته مخ کوي او موږ د جامعې نه، د محیط نه، د خلکو نه د کورنۍ نه غواړو چې هغه کس چې تداوی کیږي او ساتیاب کیږي هغوی ته په درنه سترګو باید وکتل شي او په تیر حکومت کې او په اوسنی حکومت کې هم هغه لوی قاچاقبران یا مافیا چې نیول شوی ده په زندانونو کې دي شل کاله شپاړس کاله لس کاله هغوی ته بند سزا ورکول شوی ده او په زندانونو کې دي مونږ یو مستقل زندان لرو د قاچاقبران یا مافیا نه په هغوی کې ساتل کیږي او مونږ خلکو ته امید ورکوو چې مونږ کوشش کوو په دې برخه کې جدي یو هغه قاچاقبران یا هغه مافیا چې په دې برخه کار کوي د هغوی د نیولو نه اقدام کوو او خلکو ته دا امید لرو چې باید په دې برخه کې مونږ سره نږدې همکار وشي
خواهد بود چی؟ یا کیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمده ام کل تنظیمای زور است کبیر به زور آمده ام و میفهمی که در بلوی درگرد نوا کلو هم جنگ و جدارن
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نواوری